السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې د 3:00 تر 4:00 بجو په دې خبرونه کې زه منور شاه تاسو کوربایم نیک هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته اولنۍ نیمای کې یو شمیر کورنی او سیمیز ریپورتونه وړاندې کوو او په دویمه نیمای کې کلتوري خبرونه د مشال ریډیوي مجله اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکارا فرخنده صدې درته وایي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټیکی د پاکستان نوی پوزي مشر جنرال آسی منیر نن په یو دستور کې له جنرال قمر جاوید باجوانا پوزي کمان تر لاسه کړ د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسلابالو ترشپ درې کسان په ډزو وچلی او د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستی وزیر هینا ربانی کرنن کابل ته تللی دا د خبرونو تفصیل د پاکستان نوی پوزي مشر جنرال آسی منیر نن د راول پنڈی په پوزي هډ کوارټر کې په یو دستور کې له جنرال قمر جاوید باجوا نه پوزي کمان تر لاسه کړ د جنرال باجوا کاری مود نن پایتور رسید او سره نن نبا جنرال سید آسی منیر د نوی پوزي مشر په حیث خپل دند پیلوي هغه د پوز ولسم مشر دی د کمان د بدلون په دغه دستور کې پوزي مشرانو ګډون وکاو سرکاري او نجی ټلویزیون چینلونو نیخ پنیغه وخوت د پاکستان حکومت د نومبر په سلی رښتمه د پوز د نوی مشر په حیث د جنرال آسی منیر نوم اعلان کړی وو د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسوالو د نومبر په 28مه د شپې مهال درې کسان په ډزو وجلی چې جسدونه یې د میرلي پزموکو کې غورځول شوې دي د میرلي پولیس ثاني او چارواکي د نوم نه خوډل په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نامعلومه وسلوال تیر شپه د سرو زرو د دکاندار یا جیولر دکان ته ورغلی هلته یې دکاندار او ورسره د نور ملګري له خو په پاسولي او لزان سره بوولي او ورسته هم میرلی کې په ډزو وجلې دي د پولیس تر مخه په وجل شو کې دکاندار رحمت خان او دغه دوه نور ملګري شامل دي چې د بنو سیدونکو وو د سیمه د پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته ویلي چې د نامعلومه وسوالو خلاف مقدمه درج کړي او پلټنې پیل کړي دي تر دې دمه دغه پیښه ځمواري چانه دا منلې د بلوچستان حکومت له پرون څخه د صوبې په 500 ضلعو کې د 15 ورځو لپاره د فیا یو سلسله ور سلوختم لګولې ده صوبایي حکومت تیر ورځ په یو وخت پر شوې اعلامیه کې ویلي د غامي د صوبې د امنیت ټینګ ساتلو په غرض پورته کړې ده د اعلامیه تر مخه په چمن کلا عبد الله شین جوب او مستونګ ضلعو کې د وسلو پر نمایښ او د موټر سایکل پر خبرګ او سپرلو بندیز لګول شوې ده خو د سیمې خلک وايي د دغه د فی لګولو سره دوی په تګ تکله مشکلات سره مخ شي ودي د پښین یو اوسیدونکو عصمت الله اچغزی په ډیړه مشال لډیو ته ویل
پر موټر سایکل باندې ډبل سواری بند کړی دي د دې سیمه خلک ډیر غریبان دي د سهار مزدوري دکانداري نوکری او ډیوټیانل پر موټر سایکلانو باندې دي دا به د دې لپاره ډیر مشکلات وي
بلخوا د پښین د ضلع انتظامی مشر یاسر خان بازی مشال لډیو ته ویلي 13 میاشت په پښین کې د وسوالو لخوا پر امنیتی سرتیرو حمله شوی او په دغه حمله او په دغه سیمو کې د پولیو ضد مهم هم روان دي نو ځکه د فیا سلسله سلوختم لګولې تاسو مشال ریډیو ته وګي د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستی وزیر هینا ربانی کرنن په یو ورځنی سفر له اسلام آباد کابل ته رسیدلې ده د دې هیواد سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه ورکړي چې د کابل پر نړیوال هوایی ډګر د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مسلکی مرستیال عبد اللطیف نظری او په کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی د نوموړي هرکلی کړی میرمن کر او پلاوی نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکی او نورو طالب چارواکو سره هم ولیدل پرون د نومبر په 28مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي وو چې له هینا ربانی کر سره په دې سفر کې یو پلاوی هم ملګری دی چې هلته به له افغان طالبانو سره په دوه اړخیز سیاسي تجارتي تعلیمی پانګونی او ولسی چارو خبرې اترې کوي د ایران د پارلمان سختري زغړو هغه مظاهره چانو ته د سختو سزاګانو ورکولو پلان وړاندې کړی دی چې د دوی په وینا له بهرنیو دښمنو هیوادونو سره همکاري کوي د پلان لمخې د ټولنیزو رسنیو په ګډون له هرې غربي ادارې او رسنۍ سره هر ډول رابطه به د ځمکې په سر د فساد تر عنوان لاندې همکاري او جرم ګڼل کیږي د هغه تور دی چې سزای مرګ د اکثره وخت د ایراني حکومت پر زولو جاسوسي په ډول قضیو کې پور کیږي او بل خبر دا چې ټاکل شوی د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې نن درې لوبي وشي. نن د نومبر په 9مه لومړی سیالي د نیدرلند او قطر لوبډلو ترمنځ کیږي چې د پیښور پر وخت ماسخوتن پر 8 بجې به پیلېږي. په همدې وخت په بل لوبه د اکواډور او سنیګال لوبډلو ترمنځ او درېمه لوبه به د پیښور په وخت شپې 12 بجې د ویلز او انګلند لوبډلو ترمنځ وي. دا خبرونه
دا وا فرخنده اسد چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. او د خبرونو په سر کې مو واورېدل چې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن ریټایر شو. د خپل دندې نه دغه د کار مو د پوره شو او نوې ټاکل شوی د پوز مشر جنرال عاصم نصیر ته د پوز مشري وسپارل دی. لړکی و دستور هم شوی و چې پکې د پاکستان پوزي او سیاسي چارواکو ګډون کړي وو. دغه دستور ته زمنګا هم کار طاهر خان هم ورغلی دی چې په تیره ګړۍ کې راته تفصیل راکړه.
دستور چې هغه کې جنرال باجوا د فوج نوې هغه کمانډر چې دا کمانډ شته هغه د فوج نوې مشر جنرال عاصم منیر ته هغه یو لښته ورته وایو رسپیکټ ورته دی فوجي هغه ته ورته او سره پر رسمن د هغه د فوج مشر جنرال باجوا جنرال عاصم منیر ته هغه اوس پرله د سره جوړ شوی و د پینډه راول پینډه په پاکستان د فوج کې مرکز دی جی ایچ کیو پاره کې یو ګڼ شمېر هغه کې فوجي افسران مو په خوانی ریټایر فوجي افسران هم مو اوسنی فوجان پکې هم مو جنرالان هم مو د فوج په خوانی مشرانو د غرمې د سنټ او د کومې سملې چې مشران پکې هم مو پارلمان غړي پکې او وزیران پکې او ګڼ شمېر خلک وو جرنالستانو مو او بیا د سره کې جنرال باجوا اخیره خپل وینا مو کړه. پرې هغه موینه مو کړه سلامي ورته هم د فوج کوم د ملوچ رجمنت هغه کې د کوم ځای نه دی پاره مو تفصیل شوی او الټنر کمیشن چې ورته یې اخستو هغه ورته سلامي ورته هغه په یو دستي په خپل تقریر کې او فقط د فوج چې د کوم د ویجه سنور خلک ستاره د فوج کې تیر کړو خوشاله دي چې نن د فوج مشر دی بل د فوج مشر تر ورکې نو فقط تقریر یې فقط دا فوج کړه د خپل چې کوم رولو بیا د فوج چې کوم په پات شي هغه ته اشاره.
له اسلام آباد زمنګ همکار طاهر خان وو چې د پوز د مشر جنرال قمر باجوا لخوا نوی ټاکل شوی مشر عاصم منیر ته د پوز چارې ورکولو د دستوري په اړه سره حال شریک کړو. وزیر اعظم شهباز شریف د خپل آئینی اختیار په استعمالولو د نومبر په 14مه لیفټننت جنرال عاصم منیر د پوز نوې مشر ونوماو او ولس مشر عارف الوی ته د تایید لپاره خط واستو. په هان وای چې د پوز نوې مشر مخته یو شمیر چیلنجونه لري چې پکې سیاسي حالات د پوز او سیاست پر رول کې توازن ساتل، خراب اقتصادي صورتحال او بدامني شامل دي. زموږ همکار مليها امیرزاده د دغه چیلنجونو په اړه باندې د پوهان سره خبرې کړې دي.
شنون کې وای د پوز مخته یو شمیر چیلنجونه دي چې باید د حل کولو او لنورو ادارو سره د تعاون کوشش وکړي. پخوانی پوزی چارواکی او د دفاعي چارو پو تلت مسعود د نومبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل دا وخت پوز لپاره تر ټولو غټ چیلنج لولسی حکومت سره تعلقاتو کې توازن دی. نو موري ویل پوز باید د آئین په دایره کار کې د نن انکار کولې خو د هیواد په 15 اویا کلن تاریخ کې قتل شوی چې پوز تاسې نه دی کړی. نو موري پوز ته د ورپه خو چیلنجونو پاړه زیاته کړه.
مې سمجھتا ہوں کہ سب سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو بالادستی سیاسی حکومت کو ہوتی ہے جو پارلیمنٹ کو ہوتی ہے
زما په فکر ټولو مهم سیز دا دے چې د سیاسی حکومت او پارلیمان بالادستی باید و منل شي. په هیڅ صورت کې لا آئین نه تجاوز نه دی پکار. دا غي سره سره په پاکستان کې نن سبا ترهګری په زیاتې دودا لتیرو څو میاشتو رهیسې په سوات او قبایلی سیمو کې طریقې طالبان پاکستان بیا فعال شوی. نو دا هم غټ چیلنج دی چې پوز خپل سرحدونه محفوظ وساتي. بجټ تبا هم قتل وی چې څنګه په غوره طریقې استعمال کړي شي ځکه چې پاکستان دا وخت په سختو مالی مشکلاتو کې گیر دی. مالی وسایل یې کم دی او په نړیوالې مالیاتي ادارې IMF یې زیات انحصار دی.
IMF کې اوپر اس کی بڑی انحصار دی.
د پاکستان په پوز تل د سیاسي مداخله تورونه پوری کیږي چې هغه په بیا بیا رد کړي دي. خود پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپل کاري مودې تر ختمېدو ورسې وړاندې د نومبر په 13مه په راولپنډه کې د یوې غونډې پر مهال ویل چې د تیر کال په فروری کې د ډیر غور او فکر وروسته فیصله وکړه چې نور به په سیاست کې لاس نه وهي. نوموړي په خپلو خبرو کې ومنله چې په پوز د خدمت په وجود ځکه تنقید کیږي چې په تیرو اویاو کلونو کې یې په سیاست کې مداخله کړې چې دا په خبره یو غیر آئینی کار دی. لیکوال زاہد حسین مشال ریڈیو تول چې د پوز نوې مشر په داسې وخت دنده سنبالوي چې په هیواد کې سیاسي مشکلات دي. د نوموړي په خبره د دې نیخ په نیغه د هیواد په اقتصاد اثر پریوزي، نو پوز ته په داسې کار کول پکار وي چې له سیاست نه ځان لرې وساتي.
موږ مخکې هم کتلې دي چې کله د سیاسي قوتونو ترمنځ تصادم وي نو د هغې له امله د پوز رول نور ژور شي. تر ټولو غټ چیلنج دا دی چې هغوی څنګه په خپله هغه ژمنه ولاړ اوسي چې نور به په سیاست کې حصه نه اخلي. دویمه مهمه مسله دا ده چې پوز باندې دا وخت د ولس باور کم شوی دی. ولس کې د پوز د رول په اړه ډېرې پوښتنې پیدا شوې دي او ورباندې ډېر تنقید روان دی. نو اوس چې نوې قیادت یې راغلی، ورته به دا کول وي چې څنګه د پوز تاثر ښه کړي او د ولس باور څنګه بحال کړي. دا ډېر اسان کار نه دی. د پوز په اړه نورې هم پوښتنې دي. د مثال په توګه چې کومې کاروایانې مخکې کړي دي، د هغې په نتیجه کې ډېره بېچینی پیدا شوې. بیا د ورکو کسانو معامله کې هم پر پوز نیخ په نیغه الزام لګي.
طلعت مسعود ویل دا ټول چیلنجونه په اصل کې د پاکستان لپاره هم مهم دي. هوا هغه هیواد چې تر څو په حقیقي معنا کې جمهوری نه کیږي، نو موجوده مسلې حل کېدل به ناممکن وي، ځکه چې بیا نه ادارې مضبوطې دي شي او نه بیا پارلمان قوي وي. د اګست 1947 راهیسې د پاکستان په شاوخوا 75 تاریخ کې تقریبا نیمایي موده کې پوځي واک پاتې شوی دی او جمهوري حکومتونو ډېر کمه خپله موده پوره کړې ده. په پاکستان کې پوځي جنرالانو وخت په وخت پوځي کودتاوي کړي چې آئین په ځنډولو سره په اقتدار کې راغلی وو.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنگلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په خبرونو کې به مو هم اوریدلی یي چې د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره وزیر مملکت یا ریاستی وزیر هنا ربانی کر نن کابل ته رسیدلې ده. والته د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره ځنو سلید کاته کړي، ځنو سره بګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د نوموړي د دې سفر مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې اترې کول دي. په دې حواله راته په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان په تیره غړې کې تفصیل راکړی وو.
په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت لخوا چې کوم یو بیانیه خبره شوې ده، د حنا ربانی کر او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی د غونډې روسته چې پلاو غړي پکې هم شریک وو، د دواړو غاړو وفود هم پکې وو. نو دغه بیانیه کې ویل شوې دي چې د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغان بندیانو د خلاصون، د یوبل هیواد ته د مسافرو د تلو راتلو او پلارو کې او باختو پلارو کې اړوي ته سهولتونه ورکړل، په تګ راتګ کې تجارت او ترانزیت په برخه کې پرمختګ، او دا خبره راغې نو شو. بیا دا ټاپي چې کوم د ګیس پروژه د منصوبه ده، دا غي ذکر شوی دی. ټاپ چې کوم بل د برېښنا منصوبه ده، د مرکزی آسیا د افغانستان د لارې پاکستان ته، بیا د اورګاډي چې کوم یو منصوبه ده، د پېښور او د غرنګ د جلال آباد او د چمن او د غرنګ د کندهار ترمنځ په دې باندې خبرې شي، به نور پروژو باندې هم او بیا سیاسي تعلقات باندې، او بیا پاکستان لخوا ویل شي دی په دغه بیان کې چې دوی په دغه کومه مسله چې د افغانستان لخوا اوچت شي وي، نو په هغه کې دوی سره اتفاق کړي چې په تجارت کې او په ویزو کې او په تګ راتګ کې به دوی سره سہولتونه کوي. نو غونډه شوې ده یو، او ممکن ده چې د پاکستانی وزیر یو سره پلاوي چې ورغلي دی هغه نور هم غونډه وکړي، لیکن بهر دا غونډه اوس پای ته رسیدلې ده. دغه بیان یې خبر شوې ده افغان طرف له پاکستان تر اوسه پورې د غونډې په اړه باندې جزئیات او تفصيلات مې ورکړي.
سمه ده. طاهر خان صاحب، دا پرون چې کوم تحریک طالبان پاکستان د مشرتابه زیاتره د افغانستان نه خبرې کوي، وغي بیا ویلي دي چې په پاکستان کې به عملو ته زور ورکړي، دغه د چمن او د خرلاسیو د لارو چې کوم یا د سرحدي پولې کې مشخړې شوې دي، دغه دوه درې دسه مهم موضوعات چې امنیت پورې تړلې دي، نو په دې حواله ستاسو څه فکر دی چې حنا ربانی کر به د طالبانو د چارواکو سره خبرې وکړي که څنګه؟
سل په سل دا خو ګوره بیان چې کوم دی، دا خو هغه یو حکومتي بیان وي، نو په هغه کې خو هغه شیان هغه وي چې کوم د هغې په نظر باندې خلکو ته ویل پکار دي، او دغه رنګې اصل موضوعات خو دغه دي. کوم ته تاسو اشاره وکړه، ځکه چې پاکستان کې تشویش دی دا په تیر ورځ د طالبانو پاکستانی طالبانو له خوا دا اوربان ختمول د حمله شروع کول د دین وړاندې سپتمبر نه والی تر دې وخت پورې آسی هم حمله کې دي نو څو غیر رسمي اعلان وکړ ځکه چې اوربان اعلان شو د جون په اولنۍ نیټه په کابل کې چې کله د پښتنو د خیبر پښتونخوا جرګه ورغلې و ولته خبرې شوې و هغه وخت به دا اعلان شي نه هم ختم شو نو پاکستان به ضرور وړي د افغانستان د طالبانو د حکومت نه چې په پاکستانی طالبانو څنګه چې پاکستان یو غیټول فعالیت د افغانستان د خاورې کوي تر دې چې طالبان افغانستان دا نه مني چې هغه التنه فعالیت کوي لیکن پاکستان کې تشویش بالکل شته او دا تشویش په یو مهمه موضوع وی په دې خبرو کې چې څو شو اسه پاتې دي اسه خو امنیت ذکر خو شوی دی په دې بیان کې او پاکستانیان هم د امنیت ذکر کوي لیکن دا د پاکستان لپاره ډېر زیاته مهمه موضوع ده ځکه چې قربتوب کړی د افغانستان د طالبانو حکومت د تیر کال رہی سي دا کې مذاکرات خو تیر کال په اکتوبر کې شروع شوه چې کال نه زیات وخت شونه دا موضوع د پاکستان لپاره مهمه ده او به ګورو چې دې موضوع د بیا د افغانستان د خواسه جواب راځي
دا وو د اسلام آباد نا زمنګ همکار طاهر خان چې کابل ته د پاکستان د بهرنو چارو د ریاستی وزیر هنار بانیکر د سفر په اړه را سره خبرې کړې وي
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں لگے
دا مشال ریڈیو خبرونه اوری پرون په لاهور کې د تحریک انصاف مشرانو یو غونډه کړې چې پکې یې د خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلیو ماتولو فیصله کړې ده. د غونډې مقصد د ګوند مشر عمران خان هغه اعلان تاییدول چې د نومبر په شپږشتمه نیټه یې په پینډۍ کې د جلسې پر مهال کړې وو. نو موړي ویلی وو چې له سلا مشورې وروسته بعد د تحریک انصاف غړي له اسمبلیو استفاګانې ورکوي. د پرونی غونډې په اړه د ګوند یو مشر فواد چودري په لاهور کې خبري اعلان تویل چې عمران خان به د دواړو صوبو له پارلماني پټیو سره د مشورې ورسته د اسمبلیو ماتولو اعلان کوي. د تحریک انصاف مشر داګام د خپل هغه غوښتنې په ملاتړ کې پورته کوي چې په دې هواد کې د زر تر زر عام انتخابات وشي، خو د دا غوښتنه واکمن ګوندونو اتحادي حکومت رد کړی ده. تفصیل په خبره د غلام غوث رپورت کې ورو
په لاهور کې د خبري اعلان سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې د ټولو اسمبلیانو نه د استفاګانو ورکولو د عمران خان د پیسلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف لړپوړو سیاستوالو هم 13 ورځ د دغه پریکړې منځوري ورکړې ده. فواد چودري زیاته کړه چې په پښتونخوا او پنجاب صوبو کې به د دې وروسته د هغه صوبو د پارټۍ د پارلماني مشرانو سره تر مشاورت وروسته په دې پیسله نور عمل کیږي.
دونو صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی ہے.
د خیبر پختونخوا او پنجاب د دوړو اسمبلیانو د تحلیل کولو منظوري ورکړل شوې ده. نن د عمران خان د محمود خان سره ملاقات شوې ده او سبا د چودري پرویز الهي سره ملاقات کوي. د جمعې په ورځ د پنجاب د پارلماني پارټۍ غونډه ده او د خالی په ورځ د پختونخوا د پارلماني پارټۍ غونډه ده او د دې دوړو اجلاسونو وروسته به دوړو اسمبلی تحلیل کولای شي. کاسوم اوس په واد چودري د اسمبلیانو د ماتولو خبره کړې ده. خو د نومبر په شپږشتمه نیټه په خوانی وزیر اعظم عمران خان د اسمبلیانو نه د استفاګانو ورکولو خبره کړې و. په روان سیاسي صورتحال په مرکز کې د حکمران اتحادي غوندونو او په پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د حزب اختلاف د غوندونو د سیاستوالو سلا مشورې هم دوام لري او دوی هڅه کوي چې د اسمبلیانو د ممکنه تحلیل مخه په دواړو صوبو کې ادم اعتماد دلاری ونیسی. په دغه اړه د نومبر په 28مه نیټه په مرکز کې په اتحادی حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل
مرکزی پی ڈی ایم جسم مشاورت کې دا لاندې به ان شاء الله اوب جوړو حکمت عملی به جوړو. نو دیو اوس د استیفه ورکولو اعلان د فرار اعلان کړي دي. موږ به ان شاء الله ولزیز کوشش به دا کوو هر ممکن چې دا اسمبلی ماته دونه بچي.
دا چې د استیپاګانو ورکولو په صورت کې د الیکشن کمیشن قانون څه دی په دغه اړه مې په پښتونخوا صوبه کې د الیکشن کمیشن د ویان سهیل احمد نه پوښتنه وکړه، نو په ځواب کې هغه وویل چې د قانون تر مخه په خالی شویو څوکو ضمني انتخابات ترسره کیږي.
په 60 ډیز کې دنه دنه پاګه باندې ضمني انتخابات کېدای شي، مطلب دا دغه یو عام روټین کې چې کم د چا د استفاده وجنا د چا د وفات د وجنا یا د ډیسکوالیفیکیشن د وجنا چې کوم قانون دی لکه کوم ایکټ کې کوم ده دی هغه پرویژن هم دا دی چې په 60 ورځو کې بدن نه بند د الیکشن د پرېوانی کې کی زمینی انتخابات پکې.
په عین حال کې پر روان سیاسي حالاتو 13 ورځ د الیکشن کمیشن د مرکزی دفتر لخوا یو بیان هم خپور شوی، او په دغه بیان کې ویل شوی دی چې هم په یو کال کې د پنجاب او خیبر پښتونخوا د دواړو صوبایي اسمبلیانو لپاره ضمني انتخابات کول او بیا ټول عام انتخابات کول به یو ګران کار وي، ولی بیا هم دوی به خپل آئینی ذمہواری پوره کوي، او که دواړه صوبایي اسمبلیانې ماتیږي نو د پنجاب او خیبر پښتونخوا په 411 صوبایي حلقو د انتخاباتو لپاره هم دوی انتظامات کولی شي، خو په دې به 2 اربه روپۍ خرچه راځي. تر دې وړاندې په وفاق کې شامل د حکمران ګوند سیاستوالو په بیا بیا ویلي دي چې عام انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي او دوی به په دې لړ کې د عمران خان غوښتنه نه مني. او تر دې وړاندې چې په قومي اسمبلۍ کې د پاکستان تحریک انصاف د کومو غړو لخوا استیپاګانې ورکړې شوې وې، نو په هغه کې د منظور شویو 9 استیپاګانو په متعلقه 8 حلقو ضمني انتخابات ترسره شوي وو چې پکې زیاتې څوکۍ پاکستان تحریک انصاف ګټلې وې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه دي. ل پښتونخوا ملي عوامي ګوند استل شوی ځنې مشران تور پوری کوي چې مشر محمود خان اچکزی د طالبانو په اړه بیانیا یا تګلارا بدله کړې ده او دوی مخالفت کاوه، نو ځکه وېستل شو. خو د ګوند سینیئر ډیپټی چیئرمن عبدالرحیم زیارتوال دا تور ردوي، وای چې دوی خپل ستراتیژیکي هدف نه دی بدل کړی، البته د هدف تر لاسه کولو په تدبیر کې بدلون راتلی شي. محمود خان اچکزی څو ورځې وړاندې د ګوند یو شمېر مهم مشران د تنظیمي نظم و ضبط څخه د سرغړونې په تور لګون څخه ایستلې دي. په دې حق لا تفصیل د ویلاندې د مینا پاس واوري. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړی نصر الله زیره وای له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه یوازې هغه مشران وستل شوی چې د ګوند د مشر محمود خان اچکزی لخوا په بیانیا کې د بدلون مخالفت وکاوه. نصر الله زیری د نومبر په 28مه له مشال ریډیو سره خبرو کې تور پوري ک چې د ګوند مشر محمود خان اچکزی به مخ کې طالبانو ته د پاکستانی پوز پیداوار ویل، خو په افغانستان کې د طالبانو بیا وخت ل رسیدو ورسته یې موقف بدل ک، او په دې لړ کې د ګوند نور مشرانو سلام مشورو ته هم غوږ نه نیوه. زیره زیاتوی
پښتونخوا ملي عوامي ګوند خو یو جمهوری یو د پختون ولس د قومي اهداف د پاره لتیرو نیوی کالو راځي مبارزه کوي، او بیا په خاص توګه افغانستان کې د امسایا ملکو چکم دي د مداخله روانو د دې په خلاف. اوس و اکتوبر په کوټه کې جلسه و، د و اکتوبر د شهیدانو په کې د کوسرن کېرن صاحب وینا پتہ چې اوریدلې، او دلته د ټي ټي پی پاوالا د دې شکرم بندوي، او بیا د طالبان په حواله چې دا د افغانستان یو معرکه د پښتون یو معرکه قوت دی.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیئر ډیپټی چیئرمن عبدالرحیم زیارتوال د نومبر په 28مه له مشال ریډیو سره خبرو کې دا تور رد ک، او وی ویل چې د محمود خان اچکزی په مشرۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند خپل ستراتیژیکي هدف نه دی بدل کړی، خو په سیاسي مبارزه کې هدف ته د رسیدلو تدابیر له حالاتو سره بدلیږي.
په سیاست کې د وخت او زمان لحاظ مختلف تدبیرونه خلق خپلوي، البته ستراتیژیک هدف د شوریدل دا په سیاست کې غوا چې کومه وی غلط وي. تاسو تدبیری تور باندې زه یو تدبیر کوم، ته بل تدبیر کوي، بل مخ سره بل تدبیر کوي، دا موږ حق لرو چې یو منزل ته موږ روان یو. منزل ته د رسیدلو د وسایل لري او د ستړیا لري. پر دې خلک دنیا غږیږي. موږ په والله به هم ژغاوه مجلس به ورغلی به وای، څه وی به وای، جواب څه وی به وای. خو دا دا د دې ځای پورې نه وه، د دې ځای پورې به نه تله، نه به دخکېدله.
زیارتوال همداراز اویل چې په دې حق له نور تفصيلات به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د دسمبر په 2 منېټه په جلسه کې په ډاګه کړی. داراز خبريال او شنونکي جلال نورزی بیا وایي چې دا مسله یوازې د افغانستان او پاکستان د طالبانو تر موضوع محدود نه ده، بلکې له ګوند وستر شو مشرانو له ډیر وخت راهیسه د ګوند د تګلارو مخالفت کاوه چې په نتیجه کې یې د ګوند مشرتابه له مشکلاتو سره مخ وو.
چې د بیا نواز شریف په پاکستان کې حکومت او د وزیر اعظم نو په صوبه کې پښتونخوا پارټي ګوند د نون لیگ سره اتحادي او په حکومت کې او په وفاق کې هم نون لیگ د حکومت حامی و، لیکن د محمود خان د نواز شریف سره ناسې په فدرل ګورنمنت کې د صوبې چې کوم قیادت او یاندا مخالفین د نون لیگ مخالفت کوي، یعنی بیانات ورکړل چې پنجابی استعمار او پنجاب بالادستی وغیرہ وغیرہ. نو دا د استنازات په دا جماعت کې روانو د ډیره وخت سره، او بیا محمود خان په دې حواله باندې یو بل نوې کدا کوي چې دا وخت موږ د پی ڈی ایم په تایید باندې په اتحاد کیو، او زموږ خلک چې دی هغه په د پی ڈی ایم جماعت جمعیت الاسلام باندې تنقیدونه کوي.
جلال نورزی زیاتوی چې ټول سیاسي ګوندونه وخت په وخت د دغه ډول سختو فیصلو سره مخ کیږي، او هیله ده چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند به هم له دې مشکلاتو په وتلو کې بریالي شي. د محمود خان اچکزی لخوا د یاد ګوند د مرکزی کمیټې د استل شو غړو شمیره 9 ده چې مختار خان یوسفزی، رضا محمد رضا او عبید الله بابت پکې وارله مخه استل شوی وو. پاتې نور یې د نومبر په 28 و استل شو چې پکې محمد عیسی روخان، یوسف خان کاکړ او نصر الله خان زیره هم شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونې په دې برخه کې د قمرو جان په غږ دا سندره اورو.
ਕਰਦੇ
د مشال ریډیو د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې. د دې سات پورې چې کوم ریپورټونه تاسو اوریدل او ځینې مهم خبرونه هغه یو وار بیا تاسو ته تکرارو. د پاکستان نوی پوځي مشر جنرال عاصم منیر نن د پینډۍ په پوځي هډ کوارټر کې په یو دستوره کې له جنرال قمر جاوید باجوا نه پوځي کمان ترلاسه کړ. جنرال باجوا د کار مودا نن پای ته ورسېد او سارلنن با جنرال سید عاصم منیر د نوی پوځي مشر په هیڅ خپل دند پیلوی غا د پوز ولسم مشر دی. د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسلوالو د نومبر په 28مه د شپې مهال درې کسان په دزو وجلی او جسدونه د میرلي په ځمکو کې غورځولي. د میرلي پولیس وایي چې وسلوالو تیر شپه د سروزرو د دکاندار یا جیولر دکان ته ورغلی. هلته دکاندار او ورسره دوه نور ملګري د ځان سره بيولي دي او ورسته په میرلي کې په دزو وجلی. تر دې دمه دغه پیښې ځمواري چانه ده خسته. او د پاکستان د بارنو چارو ریاستي وزیر هنار باندې کارنن په یو ورځنی سفر له اسلام آباد کابل ته رسیدلې ده. میرمن کار او پلاوی نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او نورو طالب چارواکو سره ولیدل. پرون د پاکستان د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې هنار کار با د سفر کې یو پلاوی هم ملګری وي ولته په افغان چارواکو سره په اړخیزو معاملاتو خبرې اترې کوي. او اوس وخت شوه دی د اونیزي ادبي او کلتوري خبرونه د مشال ریډیو مجلې چې تاسو لپاره نجیب عامر برابر کړی.
د مشال ریډیو مجله د مشال ریډیو مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. موږ داونه هم تاسو لپاره بیلابیل کلتوري او ادبي مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. له تاسو هیله لرو چې را سره پاتې شئ او تر پایه مو ملګرتیا وکړئ. د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. مشال ریډیو
طرفا تاسو ټول آشنا امان خبر کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سے پا مشال راڈیوی مجلہ کے په پاکستان کې په یو نوی جوړ شوی فلم باندې بندیز اعلان شوی دی. دا متنازع فلم جوایلینډ نومیږي او ور باندې د بندیز او د سوشل میډیا نه د فلم د موادو د لری کولو لپاره په پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړل شوی دی. په درخواست کې ویل شوی چې د فلم مواد د پاکستان د مذهبي او ټولنیزو اقدارو سره په ټکر کې دي نو باید بندیز ور باندې ولګول شي. دا په داسې حال کې دا چې وفاقي سنسر بورډ روان کال د اگست په میاشت کې فلم منظور کړو خو د ټولنې د ځینو برخو لخوا د نیوکو له کبله تر اوسه د پاکستان په غټو سینماګانو کې دا فلم نه ښودل کیږي او د پنجاب حکومت ور باندې بندیز عملي کړی هم دی. په دغه اړه نور معلومات د شاهین بنیری په ریپورت کې.
د جوای لینډ په نامه متنازع فلم په پاکستان د نن ډیر بحثونه راپارولې دي او ځینې مذهبي ډلو ور باندې د بندیز غوښتنه کړې ده. په فلم د بندیز لپاره په پیښور کې هم دوه وکیلانو سارا علي خان او زینب افتخار په پیښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړې ده. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې سارا علي خان وویل چې دا فلم د پاکستان د مذهبي او ټولنیزو قدرونو سره په ټکر کې دی او باید نندارې ته وړاندې نه کړل شي. نوموړې زیاته کړه
اول ګورنمنت چې په دې باندې بین نه ګولو خو اوس هغه د بین چې دی هغه لري کو نو زموږ خبره دی کې دا ده چې د فلم د دې کې کوم د هم جنس پرستی فروغ شوې ده او ال جی بی ټی سیستم دی کې فروغ شوې ده. نن سبا چې کوم دی د سوشل میډیا دور دی هر شی چې دی هغه تاسو ته په موبایل باندې ایزلی اویلیبل دی په یوټیوب باندې ګوره ایون هغه تاسو ته الته اویلیبل وي. د زمون مین مقصد دا صرف نه دی چې دا دی د پاکستان نه بین کړی شي. زمونږ مقصد دام دی چې دا په سوشل میډیا تراغه پورې بین کړی شي چې سو پورې د دې باندې باقاعده فیصله نیوي راغله د عدالت نه.
په پلان کې واچ دا فلم د نومبر په 13مه د پاکستان په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې کړل شي. وفاقي حکومت پر هم بندیز لګولې وو، خو وروستو د وزیر اعظم شهباز شریف په امر لری کړل شو. د فلم ځینې نړیوالې جایزې هم ګټلې دي. د فلم ډایرکټر سایم صادق په فلم لګول شوی تورونه رد کړي او ویلی دی چې په فلم کې د نرخزیانو د حقونو خبره شوې ده. نوموړي د پاکستان جیو ټلویزیون سره په یو مرکه کې زیاته کړه،
اگر آپ دیکھیں گے یا کوئی بھی پاکستانی دیکھے گا تو آئی تھنک اس کو اس فلم میں
کدا فلم تھا سو یا یو بل سو گو گوری نو پدی کی باور تھا د خپل کورنۍ خپل خويند ورونو او پلارن زورن ښکارا شي نو د ټولنیزو اقدارو خه اکاسی خو کېده شي په بل یو فلم کې دومره په خطر طریقه نه وي شوی. خو پدی کې چې څنګه نور کردارونه دي، یو کردار پکې د یو نرخزی کردار هم دی، کېده شي له دغه قبل دا ټوله ستونزه جوړه شوی وي. یو څو کسان پرې ګیلمن دي او علت یې دا دی چې زموږ ټولنه لا نه غواړي چې دغه شان خلکو پورې ټوکې مسخرې ونه کړو او په عادي حالت کې یې وخایو،
انکو دکھایا جائے اور ان کا مذاق نہ اڑایا جائے.
د کلتوري چارو پوهان وایي چې باید په هنري اثارو د بندیزونو لړۍ ودرول شي او خلکو ته د خپل فکر د اظهار فرصت ورکړل شي. په اسلام آباد کې د کلتوري چارو یو پوه او لیکوال فرنود عالم وایي چې په پاکستان کې په دې بهانه سیاست کیږي او د هغه خلکو حقونه د خپل لاندې کیږي چې شمیرې لږ وي او یا د پاکستان د ریاستی بیانیې پر ضد یو بل بیانیا پر مخ وړي.
فلم لا راغله نه دی مارکیټ ته او تحریک لبیک په شان ډلو هغه فلم د مخ کې نه کتلې ده. دا اوس یو عجیبه خبره ده پاکستان کې، او زه نه پوهېږم چې دوی ته دا کانټینټ څنګه را رسي او دوی ته څنګه پته ولګي چې دا زمونږ د روایات او د تهذیب نه خلاف خبرې دي. اوس ڈرائی لینڈ مووی راغله ده، پاغي باندې هم دا بحث روان دي چې دا زمونږ د اقدار نه خلاف دي. او زه نه پوهېږم چې په پاکستان کې دنه آیا ترانسجنډرز نشته، آیا ترانسجنډرز چې دا غو په سینو کې جوړه نه وي. د ټولو ته دا پته چې دا انسانان دي، خو لیکن هغه کلچر چې پای کې دنه خلق لا وس هم انټی وومن دي، دا غنه دا ایکسپیکټیشن نشي کولې مونږه چې هغه د ترانسجنډر د رائټس لپاره د هغه د حقوق لپاره خبر وکي.
په لاهور خار کې فلم شوی جای لینډ په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو موضوع پر مخ وړي دا. په فلم کې یو واده شوی سړی خودل شوی چې د یوې نرخزې نساګر سره مینه کوي. د مدنی ټولنې فعالان وایي دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې مذهبي ډلو او حکومت پر هغه فلمونو د بندیز غوښتنه کړې ده چې د بشري حقوقو ملاتړ کوي. د پاکستان د ترانس اکشن الائنس په وینا په خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 راهیسې یو نوی نرخزیان وجل شوی دی او په ټول هیواد کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوې دي.
مشال رډیوی مجلې ته غوکه نومبر میاشتې د پښتو د وسمهاله شاعرۍ یو لوی شخصیت شفیق العالم مزوریار لمونږ نه بیل کړ. نوموړی د نومبر په 14مه د سلور شپې ته کلونو په عمر کې په کوټه کې وفات شو. دا هغه په وروستیو مراسمو کې یو شمیر لیکوالانو، شاعرانو او ولسي وګړو ګډون وکړ. د مازوریار کورنۍ وایي نوموړی له 2 کلونو راهیسې د سا لنډۍ په ناروغۍ اخته و او له 3 میاشتو راهیسې په خپل کور کې بستر و. حاجی شفیق العالم مزوریار په 1955 کال کې د کندهار ولایت په سپین بولدک کې زیږیدل او چې وروسته یې کورنۍ چمن ته کډه شوه او نوموړي خپل ټول ژوند په کوټه کې تیر کړ. هغه له 3 کلنو چې د سترګو بینایي د تل لپاره ختمه شوې وه. د مزوریار د کورنۍ په وینا هغه په 6 کلنۍ کې شعر ویل پیل کړي ول او 3 شعري ټولګې تاتمول، سکاسا او شونډې پاڼې زړه د کاڼي خپرې شوې. د هغه ملګري او کورنۍ زیاتوي چې له 13 کلنو راهیسې د مازوریار شاعری نه د خبره شوې. نو تفصیل د سمات شبنم په دې رپورت کې.
شپس و سبا ملاقات و نسو لیار سره، زړه می لوبیږي همیشه لسره هنګار سره. ګل مشکوي ګوتی می ډکی لازغوی سولې څشتنه څل دی پیدا کړو ګل خار سره، چې د دوژخ تو دولمبو و سو په دې دنیا کې څوک به حساب کړي په ماشر ل مازوریار سره. د دې شعر څښتن حاجی شفیق العالم مازوریار له دې نړۍ څخه د تل لپاره وکوچېدی. شفیق العالم مازوریار د 1955 میلادي کال د فروری پر 2مه د کندهار سپین بولدک د کدنی کسمان د سیمه کې زو کړی وو، چې بیا کورنۍ چمن ته راکډه سوی وو او پات ژوند یې هم دلته او په کوټه کې تیر کړ. د کوټه پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څنګه مشر ډاکټر نسیب الله سیماب د مازوریار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللې.
د مازوریار صاحب مړینه پښتو ادب ته به په خاص سویلې پښتونخوا کچکم ادب دی هغه ته زشت زیات زیان ورسېدی، ځکه چې د ده نعم البدل به شاید چې بیا راسي. د هغه وجوهات دي، موږ خو دلته ډېر سترګور شاعران لرو چې قلم ورسره دی، سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی. مازوریار صاحب داسې شاعر و چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي، چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري بیا هم د پښتو دپاره کار کوي، خدمت کوي، لیکي او د ژوند عکاسي داسې کوي لکه یو روغ سړی چې په سترګو باندې ویني. نو زه ولې داسې نسوای کولی؟ دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نه سي. ډېر شاعران به راسي، ډېر شاعران به ولاړ سي، خدای دې سترګور شاعران ولري، خو د مازوریار صاحب رنګه شاعر به کله هم نه سي را.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقي مشال ریډو ته د مازوریار د ژوند او ادبي خدمات په اړه وویل.
شفیق العالم مازوریار د شلمی صدی د اوستری نمایه د پښتو شعر و ادب هغه ځلان ستوري وو چې په دغه اورپیش مازوری یعنی د نابینایی باوجود د سړي په شعر کې ډیر نوښتونه او ابتکارات ځان ته ځانګړي کړي وو. د ده یو شمیر ادبی خدمتونه و پرته له دې چې د یو باهمت انسانو د خپل ژوند، خپل روزګار، خپل نوکری باقاعده د یو نورمال انسان رنګه د خپل تقاعد ته پوری ماموریت وکړي او له هغه پس بیا د په اولسي چارو کې هم ډیر فعال تکړه کسو او د جانداری هم ډیر ضروري کولی او داسې د ننګ او د سیالۍ ډګر همیشه د تود ساتلی وو.
ځوان شعر عادل اڅکزي مشال ریډو ته وویل چې نوموړي په تاتمول شعري ټولګه کې ډیر سیمې ستورې خوندي کړي چې ادبپوهان هر وخت کار ځینې اخیستلی سي.
په تاتمول نومې شعري ټولګه کې لهجه سیمه ییزه ده، ډیر داسې لفظونه او ډیر داسې ټکي تاتمول په خپل غیش کې نغښتي دي چې هغه په آینده وختونو کې او په اوسني وخت کې هم خلک یا د ادب څېړونکي ډیر کار ځنه اخیستلی سي چې هغه د سیمه ییز غرني او کلیوال الفاظ په خپل غیش کې لري چې د اوس دور نو ځوانانو ته بنوي وي یا به اوریدل نه وي.
شفیق العالم مازوریار د شاعری پیل په شپږ کلنۍ کې کړی وو چې درې شعري ټولګي تاتمول، سکاسه، شونډې پاڼې، زړه د کاڼې چاپ دي، خو له تیرو لسو کلونو شاعري یې ناچاپاته ده. نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دید څخه بې برخې سوی وو، خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې یې تر لیر لیرو ځایونو پورې هرې ادبي خپرونې ته ځان رساوی.
د مشال رډیوي مجله ورې اکاډمي ادبیات پاکستان د اکتوبر له 1 د نومبر تر 2 نیټه پورې په اسلام آباد کې د ماشومانو د ادبیاتو پر موضوع یو نړیوال کانفرنس جوړ کړو. دې غونډې ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څیړنکارانو او لیکوالانو د ویډیو لینک لالارې ویناوي وکړي. په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون د ژبو او ادبیاتو او کلتور د مطالعاتو د څانګې مشر ډاکټر عبدالروف رفیقي هم کانفرنس ته په هغه صوبه کې د ماشومانو د ادب په برخه کې د شوي کار په اړه خپل مقاله وړاندې کړه. زموږ همکار هارون پاچا له ډاکټر رفیقي سره مرکه کړې او په پیل کې ورسخه د ده د مقالې د مهمو نقطو په اړه پوښتنه کړې ده.
یو مهمه نقطه دا و چې د خدای تعالی په فضل په لرو بر کې چې دا وخت په پښتو کې د ماشومانو په ادبیاتو څونه کار شوی دی، په ځانګړي توګه جنوبي پښتونخوا ته دا ویاړ په برخه دی چې یو لیکوال به حیثیت فرد د ماشومانو په ادبیاتو 115 آثار چاپ کړي دي، نوید آرین. او د دې علاوه موږ په تاریخي توګه د جنوبي پښتونخوا په شعری ادب کې د ماشومانو په برخه کې درې نیم سو کال د مخه آثار لرو چې پټي خزانه د حافظ عبداللطیف اڅکزی د اوش او سوی کیسه چې منظومه کړې ده د ماشومانو د پاره دا هم موږ لرو مستند یعنی حواله جاتی. البته ما جنی وړاندیزونه دغه کړه چې دا باید موږ په منظمه توګه د ماشومانو ادبیاتو ته پاملرنه وکړو تر څو زموږ ماشومان د شخصیت او د کردار په اړه مضبوط او توانا پیاوړي نومیالي جوړ شي.
ښه مهرباني رفیقی صاحب. داسې یو احساس کیږي په دغه سیمه کې چې د پښتنو سیمو د ماشومانو لپاره داسې په ځانګړې توګه د هغوی د ادب یا د شعري ادب یا نثري ادب په برخه کې هغه رنګ چې لازمه ده کار نه دی شوی. نو تاسو چې کوم دا وړاندیزونه په دغه خپله مقاله کې د اسلام آباد نړیوال کانفرنس ته وړاندې کړل، نو څه شی داسې باید وشي چې دغه تشه یو څه راډکه شي؟ که نه
ډېر اړینه ده، دا په دې ډېر اړینه ده چې موږ د کوچنیانو د روحیاتو مطابق د دې چې کوم دغه طفلانه ذهن چې د دې ادراک ساحه څومره ده په دغه اړوند موږ باید د دې ستونزې مشکلات او د امید او د دې د موټیویشن د دې د راحتولو لپاره او د دې د شخصیت مضبوط کولو لپاره په دې کې د ټایم مینجمنت اخلاقیات او د دې د سړیتوب او د روایتو د پاسداری د دود دستور د کلتور سره د مینې د پاره موږ باید دغه څه توکي په علامتي توګه چې کوشنیان هغه ته ډیر مایل سي ډیر خوند پرواخي هغه ډول کردارونه په خپل لیکونو کې په نظم کې په نثر کې په ډرامو کې په خاکو کې باید موږ په کار واچو.
ها تاسو ویل چې اوس خو نړۍ بدله ده، اوس خو ټیکنالوژي راغله ده، انټرنیټ ته، نو په انټرنیټ په نړۍ کې باید څه وشي د پښتنو ماشومانو لپاره؟
ډیر ضروری ده چې باید موږ د کارتون یو داسې چینل ولرو چې باندې د پښتو ویکابلری د پښتو د نظم نثر بیلګې د ماشومانو د نفسیاتو د دې د ذهن مطابق داسې کردارونه داسې شیان فلمایز کو داسې شیان ویژوالایز کو چې هغه کوشنیان د خپل دود دستور سیمې وطن خاورې سره د مینې پیلامه وګرځي. او ستاسو عقل یو خو بيخي اړین دي چې د کارتون چینل یو د پښتنو ماشومانو انجونی والکوان هغه په شوق ګوري او هغه داسې لازمی پر ځان وبولي لکه ډوډۍ خوړل او د لوب نور کم توکي چې د دې په ژوند کې دي باید دغه د خواله میډیا سموږ دغه سی او مثبت کار واخو.
د وتلی لیکوال او سیډونکو عبدالرؤف رفیقی خبرې مو اورېدې د مشال رډیو ده. سویره خان ننګیالی یو ځوانه شاعر ده. له تیرو څو کلونو راهیسې شاعري کوي، کتاب چاپ شوی او خپل شعرونه په ترنم کې وړاندې کوي. اواز هم ښه دی. نوموړي وایي د هغو نجونو او مېرمنو لپاره شاعري کول ډېر ستونزمن کار دی چې د کورنۍ کومک ورسره نه وي. ما له نوموړي سره د مشال رډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې.
شینواری کنه خو بس دلته خار کې ور شوی او دا دلته دل شوی کدا شوم دلته خار کې شوی.
صحیح. او تعلیمی سرگرمی په اړه که زمون اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
لسم تعلیم نه کړی.
صحیح. او
دینی سبق مو ویل دي؟
دینی سبق مو ویل دي. نو څومره وخت نه شاعری کوي؟
یار شاعری خو زه دا ماشومال نه کوم کنه، ولکه زنی بس صحیح وزنی بغلطه وا د چې کله لګره خشم او چاته مو وره ولا نو بس دی وی دا خوشحالي ده. پس بیا م کا په ولي کله او هو مې لګل یو شاعر ته بس یې مو کتل هغه مې دا شاعري ده. بس بیا هغه نه پس بس بیا یو نیم غلطل کې بچو ته غلطي ما بس الله هغه په کوم بس هغه مې صحیح شو.
صحیح. تاسو وی چې اسلام او چا نه واخیسته دا د سو کاله مخکې خبره ده او نوم یې راته اغسته شي چا اول استاد څوک و چې تاسو ورته خپله شاعري خولې وه؟
لکه داسې د زمونږ کور مالک کې یو کس اوسېدلو او هغه لکه ډاکټر هم که نه او شاعر هم و. بس نوم یې نه عالمه ځکه چې بس نوم یې نه عالمه او هغې ته ما به خپله کاپه ولې که نه نو هغې شاعري ده او دې کې داسې لږ کمه کمه شان ته اصلاح ضرورت دی نور نشته. بیا چې ما دا پروګرامونه دغه واورې یو بل نه که نه نو بس بیا الله پاک چې چا ته یو هنر ورکوي نو بس هغې هغه اسلام په خپله کوي. بس ضرور مې ذهن ته راتله بس الله پرې پوهېږم استاد مې داسې مکمل نه شي.
صحیح او ماوره دلی چې تاسو کتاب هم چاپ شوه
او کتاب چاپ شوه د افغانستان له طرف نه چاپ شوه دي
سونو میګی د دې کتاب نوم څه ده
د ګلونو کیسه
د ګلونو کیسه په دې کې څه دي نظمونه دي غزلې دي څه دي
دې کې زیات غزلې دي پکې
صحیح
او چې تا کوم سوشل تم نه دي نظم پکې ما په خپل ټول غزلې دي
صحیح او څو کلمه مخکې د کتاب چاپ شو
یار یو دری یا څلور کلمې دي چې کې په خو شم خپل کتاب نه دی راغسته
صحیح او یو خپل یو شعر ته ورول شي اوس
اول نه وارم
او جی اورو بالکل مهرباني
ما په کملور چې وړوال سر کې ما په کملور چې وړوال سر کې زما پچا خوږه د لستر کې وخرات دا کې کړې د خار شګو وخت رات دا کې کړې د خار شګو نو ما څنګه غړوال سر کې نو ما پسنګا غړوال سر کې زما پچا خوږه د لستر کې پر دې وطن کې ځان ځاني دا سوا پر دې وطن کې ځان ځاني دا سوا هر چا یو بلنا اړوال سر کې هر چا یو بلنا اړوال سر کې زما پچا خوږه د لستر کې شدت زمونږ ماحول دومره ډېرو شدت زمونږ ماحول دومره ډېرو چې په ژړا مې سپینوال سترګې چې په ژړا مې سپینوال سترګې زما پچا خوږه د لسترګې بے وفا ماچی پرستا مختتل بے وفا ماچی پرستا مختتل ولی زما نڑن دے دال سترگی ولی زما نڑن دے دال سترگی زما پچا خوگی دال سترگی اے درو جنا یار ما شرمیگا اے درو جنا یار ما شرمیگا راز راز ما دی تڑا لستر کی راز راز ما دی تڑا لستر کی زما پچا نا خوگی دل سر کی ننګیاله تا چی مینا ناکوالا ننګیاله تا چی مینا ناکوالا نو بیا دی ولی توروال سر کی نو بیا دی ولی توروال سر کی زما پچا خوږه د سرګي ما په کوملور چې اړول سرګي
ننګياله تا چې مینه نه کوله نو بیا دی ولی تورول سرګي جدا خسته شعر د سویرا خان ننګياله او سویرا خان ننګياله موږ سره په مشال لډوی مجله کې ملمنه ده سویرا خان ننګياله تاسو خو ډیره ښه شاعري کوي او په یو ترنم خو به زمونږ تند نه ماتيږي یو بل سمرا ته ور و د خبرونه په دې برخه کې مهرباني
خو یو بدل ماته ولونی شي خو سرمانو په سینا چاډما او سرمانو په سینا چاډما پر تو غمونو کو سینا چاډما او سرمانو پر سینا چاډما پر تو غمونو کو سینا چاډما او چې مړه با
سمره خستا آواز مو دے سمره خستا کلام مو دے او اللہ مو اس کلام جڑا وا خند نہ یو سی خوشحال او سی ډیر مننه
ډیر مره والی د وخت را کول تاسو مو ته دوه وخت را کول نه
د سویرا خان ننګیالی مرکم واوریده د دې خبرونې مطالب هم دومره ول تر بلې ونې پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي د الله پامان.
ریڈیو دا